د مخم شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوري په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له پرانستلو یوه ورځ وروسته د افغانستان حکومت له امریکا سره د امنیتي سند په اړه روانې خبرې وځنډولې. د سولې عالي شورا وایي طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته خلک نه استوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي افغان ولسمشر هم دا منلې چې سره له دې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، سیاسي روغې جوړې ته هم اړتیا ده. پاکستان هم د طالبانو د دفتر پرانستل په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره یو مهم ګام بللی. دا نیم ساعته خبري مجله چې زه نوریاس نوري د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم، تر ډېره پر همدې مسایلو راپورونو او مرکو ته ځانګړې شوې. خو لومړی به جان قال کوزي ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسی جرګې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر له پرانستلو سره مخالفت وکړ. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په افغانستان کې د سولې د عملیې لپاره له خپلو هلو ځلو دفاع وکړه. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په افغانستان کې د سولې د خبرو د پیل کېدو لپاره په قطر کې طالبانو ته د نوي دفتر د پرانستلو په اړه د خپلو هلو ځلو دفاع وکړه. جمهور رئیس اوباما نن په برلین کې وروسته له هغې په دې اړه خبرې وکړې چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي له امریکا سره د ستراتیژیکي همکارۍ د تړون په اړه خبرې وځنډولې. جمهور رئیس کرزي وویل د سولې د خبرو په اړه د امریکا په خبرو او عمل کې توپیر موجود دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په برلین کې د مسلې په اړه وویل
President Karzai himself recognizes the need for
Zama pa fikr jumhur rais Hamid Karzai pa khala da siyasi po khulaine party apuhigi stonza pa di ke da che da shan sang sara pail shi aw haga ham pa da se hal ke sara pa jang ke khilwi zahi la mani ma utama laram che da da stonzo ya challenge nu sara sara ba da soli amaliya par makhlaada shi
expectation is that despite those challenges the process will proceed.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د غراستور ولګو چې بهرنی لاسونه د طالبانو د دفتر د پرانستل کېدو تر شا دی او وایي چې د سولې د عملی مشري باید افغانان وکړي. جمهور رئیس باراک اوباما وویل جمهور رئیس کرزی په قطر کې د سې شنبې په ورځ د طالبانو د دفتر د پرانستلو پر مهال د طالبانو د ویناو په اړه اندېښمن دی. په دفتر باندې د افغانستان اسلامي امارت لوحه لګول شوې او دا هغه نوم دی چې د کرزی له حکومت مخکې په افغانستان کې د طالبانو رژیم ته ورکړ شوی و. د افغانستان ولسی جرګې په قطر کې د طالبانو د دفتر لپاره نسکې دو سره مخالفت وکړ. د دې جرګې عمومي غونډه د چهارشنبه په ورځ په همدې مسلې د بحث لپاره ځانګړې وه. د ولسی جرګې غړو په قطر کې د طالبانو د دفتر د خلاصېدو په خبرګون کې یو اعلامیه هم خبره کړه. د دې اعلامیې یوه برخه د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد نور اکبری ولوستله.
ایجاد هر گونه نمایندگی سیاسی غیر از آدرس جمهوری اسلامی افغانستان در مغایرت
د افغانستان د اسلامي جمهوریت له آدرس پرته د بل هر ډول سیاسي دفتر جوړول د هواد له قوانینو سره په ټکر کې دی او هغه غیر قانوني بولو.
تمامي اجنډا او تصاميم در رابطه با مصالحه با مخالفت
طالبان د سولې د خبرو لپاره پرون په قطر کې خپل دفتر خلاص کړ. امریکا، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو د دفتر د پرانستل کېدو هرکلی کړی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هیواد امنیتي ادارې باید تر یوې میاشتې پورې د رای ورکونې د مرکزونو د امنیت په اړه خپل راپور د کمیسیون ته ورکړي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاء الحق مرخیل نن په کابل کې په یوې غونډه کې له امنیتي ادارو وغوښتل چې د انتخاباتو له رسېدو مخکې د رای ورکونو د ټولو مرکزونو امنیت ټینګ کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شاوخوا درې میاشتې مخکې د رای ورکونې د وزرو مرکزونو لیست امنیتي ادارو ته سپارلی چې امنیتي ونیسي. امنیتي ادارو ویلي دا مهال څلور ولسوالۍ ل امنیتي ګواښونو سره مخ دي او کوشش کیږي چې تر انتخاباتو مخکې د ټولو مرکزونو امنیت ټینګ کړي. د کابل پوهنتون یو شمېر استادانو او محصلینو نن هم د څلورشتمې ورځې لپاره اعتراضونو ته دوام ورکړ. د کابل پوهنتون یو شمېر معترض استادان او محصلین وایي تر هغو به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي چې دولت د دوی غوښتنې نه وي منلې. د لوړو زده کړو د وزیر ګوښه کېدل، د لوړو زده کړو وزارت د قانون تصویبېدل، د استادانو د تقاعد مسلې باید له سره غور او په لیلو کې د محصلینو د وضعیت څېړل هغه غوښتنې دي چې معترض استادان او محصلین له افغان دولت څخه لري. خبرونه لزادي لري وري د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما له دې خبرې څخه ډډه وکړه چې په دقیق ډول به د سوریې یاغیانو ته کوم ډول وسلې ورکړي. امریکایي چارواکو تیره اونۍ ویلي وو چې د سوریې د حکومت مخالفانو ته بس وسلې واستوي. جمهور رئیس باراک اوباما نن په برلین کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل نشي کولای او نه غواړي چې وای په مشخص ډول کومې وسلې به د سوریې یاغیانو ته واستوي. جمهور رئیس اوباما یو ځل بیا دا خبره وکړه چې د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد به لپاره به غوره وي چې له واک لرې شي او دا ځکه چې د مشروعیت بیرته حاصلول به ورته ګران وي. جمهور رئیس اوباما د غرازو ویل د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اتو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې اندېښنه ښکاره کړه چې که چیرې د بشار الاسد رژیم ړنګ شي نو یو ډېر بد حالت به رامنځته شي. د سومالیا او افریقایي اتحادي ځواکونو په مرکز موګدیشو کې د ملګرو ملتونو پر دفتر باندې د الشباب ډلې د وسلوالو له حملې وروسته وضع تر واک لاندې کړې ده. د افریقایي اتحادي عسکرو نن اعلان وکړ چې له وسلوالو سره شاوخوا یو ساعت جګړې وروسته د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې یا یو ان ډی پی پر دفتر بیرته واک ټینګ کړی دی. د سومالیا د پولیسو چارواکی عبدالله عثمان وایي په حملې کې درې تنه ملکیان وژل شوي دي. او وروستی خبر دا چې د چک پولیسو د ګرجستان د تنظیم شوو جرمونو د ډلې یو مهم مشکوک کړی نیولی. پولیس وایي د شپږ څلوېښت کلن سړی چې د تنظیم شوو جرمونو د پولیسو د څانګې لخوا د سه شنبې په ورځ په پراګ کې ونیول شو د ګرجستان د کوایتسی په نامه جنایي ډلې غړی دی. د دغه سړي نوم نه دی په ډاګه شوی. دا مشکوک کس د هغو عملیاتو په لړ کې نیول شوی چې په روانې اونۍ کې د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو په اصطلاح د قانوني غلو او تنظیم شوو جرمونو د غړو پر ضد پیل شوي دي. په تېروي اونۍ کې د اروپایي اتحادیې په غړو هیوادونو کې د کوتیسي ډلې دوه دېرش مشکوک غړي نیول شوي. د نیول شوو یو شمېر کسانو په درغلیو د قتلونو په دسیسو او پیسو سپینولو تورن دي. دا د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د افغانستان حکومت له امریکا سره د امنیتي سند په اړه رواني خبري وزندولې. ولی افغان چارواکي وایي امریکا د سولې په برخه کې په خلی یو څوایي په عمل کې بل څه کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په هغه بڼه چې په قطر کې د طالبانو دفتر پرانیستل شو او د طالبانو استازو خبري وکړي ښایي دې مسلې یو څه اختلافات راپورته کړي وي، خو دوی له مخکې د دې شتمه هم کوله. افغانستان چې له امریکا سره د امنیتي سند په اړه د خبرو د ځنډولو اعلان وکړل، دا د افغانستان په ګټه دی که په تاوان؟
موږ که له خپلو بین المللي متحدینو سره لازم هوښیارۍ نه استفاده ونه کړو یقینا د افغانستان په ضرر به وي.
په دې اړه مو د یو افغان کارپوه نظر اخیستی. عام خلک په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر په اړه څه وایي؟
قطر کې چې کوم دفتر خلاص شوی وایم چې یو ښه کار وشو دی په نظر باندې.
پاکستان چې د سولې په پروسه کې د یو مهم لوبغاړي په سترګه ورته کتل کیږي، هم د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانیستلو هرکلی کړی او ویلي دي چې دا به نه یوازې په افغانستان کې د سولې له ټینګېدو سره مرسته وکړي، بلکې احتمالا پاکستان کې به هم د شخړو له هواري او پاکستاني طالبانو سره د سولې زمینه برابره کړي.
انشاءالله که امریکا او د طالبانو مابین کې د افغانستان په باره کې دا معاملات حل ته نږدې شي نو پاکستان کې موږ ډېر امید دی چې انشاءالله دلته به الله تعالی رڼا جوړه کړي.
پر دې مسایلو د راپورونو د اورېدو لپاره د خبرونې تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. افغان حکومت وایي تر څو چې د سولې بهیر په بشپړه توګه افغاني نشي، د سولې عالي شورا به قطر کې د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړي. د جمهوري ریاست یو خبر پاڼه وایي دغه پریکړه نن په هغې مشورتي غونډه کې وشوه چې د ولسمشر حامد کرزي، جهادي او سیاسي مشرانو او دغه راز د سولې د اجرایوي پلاوي ترمنځ جوړه شوې وه. په عین وخت کې افغان حکومت له امریکا سره د امنیتي سند په اړه د خبرو څلورم پړاو چې په کابل کې پیل شوی و هم ځنډولی دی. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله لودین په رپورټ کې.
له سیاسي او جهادي مشرانو سره د ولسمشر حامد کرزي په مشورتي غونډه کې په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانستل د امریکا له هغو ژمنو سره په ټکر کې بلل شوی چې له افغانستان سره یې کړی وي. د جمهوري ریاست یو خبر پاڼه وایي په دې غونډه کې په دې ټینګار وشو چې افغانستان غواړي د اساسي قانون له مخې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. بل لور ته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی په قطر کې د طالبانو د خلاص شوي دفتر په څرنګوالي ملاحظه لري او تر څو چې ملاحظاتو ته پام ونه شي دوی به په دې خبرو کې برخه وانه خلی. د دې شورا ویان مولوی شهزاده شاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ د قطر د دفتر چې د طالبانو د پاره د مذاکرات په خاطر دا دفتر خلاص شي موږ غوښتنه وو او موږ سره موافق وو، اما دا دفتر چې په کوم عنوان یا په کوم کیفیت باندې خلاص شو یا د دې دفتر نه بچنه وا استفاده کیږي په دې موږ ملاحظه لرو. د سولې عالي شورا به په دې بحث کوي یا چې څنګه نتیجه و ان شاء الله نتیجه و تاسو سره شریک کو.
په قطر کې طالبانو ته د دفتر له پرانستو وروسته افغان حکومت له امریکا سره د امنیتي سند پر سر د خبرو څلرم پړاو هم ځنډولی دی. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر وایي دغه اقدام د دې لپاره کړی چې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا په خبرو او عمل کې توپیر موجود دی. خو د حکومت یوې بلې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل، په قطر کې د طالبانو د سپین بیرغ پورته کېدو او د اسلامي امارات مطرح مطرح کېدو افغان حکومت په غوسه کړی. دغه سرچینه وایي افغان حکومت له امریکا سره د امنیتي سند په اړه څلورم پړاو خبرې هم د همدې موضوع له امله وځنډولې. ځینې سیاسي کارپوهان بیا د افغان حکومت دغه اقدام د هیواد له ملي ګټو سره په ټکر کې بولي. افغان څېړونکی حمیدالله فاروقي په دې اړه وایي،
که چېرته دغه امنیتي تړون د افغانستان او د ایالات متحده امریکا ترمنځ تعویق لویږي په دې بهانه چې د قطر د دفتر د ایجادولو د هغې شرایط سره نه و چې افغان حکومت توقع تېر درلوده، زه فکر کوم چې دا مناسبه به نه وي. که چېرته هلته اشکالات موجود وي، هماغه اشکالات باید په نښه شي او هغو سره خپل بینالمللي دوستانو سره او خپل بینالمللي همکارانو سره په دې ارتباط باید وغږېږي. د افغانستان کې د سولې او ثبات راوستل ډېر با اهمیته ده، باید د دغه بحثونو قرباني نه شي. د افغانستان حکومت نه باید احساساتي برخورد وکړي.
افغان حکومت له امریکا سره د امنیتي سند په اړه خبرې په داسې حال کې وځنډولې چې طالبانو د سه شنبې په ورځ په رسمي ډول په قطر کې خپل دفتر پرانیست. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و تر څو چې طالبان د دوی شرایطو ته غاړه کېنږدي نو د قطر دفتر به خلاص نه کړي. خو اوس ولیدل شول چې په قطر کې طالبانو ته دفتر په داسې حال کې پرانیستل شو چې د افغان حکومت کوم پلاوی هلته حاضر نه وو.
د افغانستان ولسی جرګې هم په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر له پرانستلو سره مخالفت څرګند کړ. د ولسی جرګې غړو نن په عمومي غونډه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د سولې په برخه کې د افغان حکومت له آدرس نه پرته هر ډول خبرې اترې غیر قانوني وبللې. نور حالې د ازادي راډیو د خبریالې جمیله ظریف په راپور کې.
د ولسی جرګې غړیو د ملګرو ملتونو له سازمان نه وغوښتل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو اترو ملاتړ وکړي. د ولسی جرګې د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې اکثره وکیلانو په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر له پرانستلو سره مخالفت څرګند کړ. دوی د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د اسلامي امارت په نوم کوم بنسټ دوی ته رسمیت نه لري. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد نور اکبری د اعلامیه ولوسته چې په یو برخه کې داسې راغلی و:
ایجاد هر ګونه نمایندګي سیاسي
د افغانستان د اسلامي جمهوریت له اطراسه پرته د بل هر ډول سیاسي دفتر جوړول د هیواد له قوانینو سره په ټکر کې دی او هغه غیر قانوني بولو. د سولې په برخه کې هر ډول مذاکرات باید د افغانانو په وسیله وسی او مشري باید افغان دولت وکړي. ولسی جرګه د ملګرو ملتونو له سازمان څخه غواړي چې د افغانانو په مشري د سولې هر ډول خبرو څخه ملاتړ وکړي.
برابرۍ افغانها می باشد.
بلخوا د ولسی جرګې شمیر غړي اندېښنه څرګندوي چې د اسلامي امارت تر نامه لاندې بنسټ رامنځته کېدل به د افغان حکومت لپاره یو بدیل شي او د موجوده نظام مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راولي. د دې جرګې دوه تنه غړي فوزیه کوفي او شکریه بارکزی په دې حق لوي:
د طالبانو لپاره دفتر او هغه ډیپلوماسي چې طالبان کار ورنه اخلي د افغانستان د ډیپلوماسي سیستم لپاره د یو بدیل د رامنځته کېدو په حال کې ده. آیا افغان حکومت په رښتیا سره د طالبان لپاره د دفتر د پرانیستلو له شرایطو خبر دی؟ که خبر وي نو ودی وای چې دا دفتر په کوم شرایطو جوړ شوی. تیر ورځ چې د طالبانو دفتر پرانیستل کیده د افغان حکومت احساس تازه نو پکې دا داسې یو بحث دی چې حتی د افغانستان د ملت کور مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. زه د ملګرو ملتونو هرکلی کوم چې د افغانستان د سولې بهیر رهبری په خپل لاس کې واخلي.
شمیرکتونکي وایي چې په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر د پرانستلو پر مهال د افغان حکومت د استازي نشټوالی د افغان حکومت د غفلت او بې ځایه خوشبینۍ ښکارندوی کوي.
چی خواهد شد و چی یا کیا یار انتخاب میکنه؟
و این کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبیز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگه نیوه کلو هم جنگ و جدار است.
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامه کنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چه افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې آزادی رادیو نه واورئ.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام چې سبا د مازدیګر په دریو بجو پیلېږي د افغانستان په وخت البته او تر پنځو بجو دوام کوي همدغه تاوده مسایل څېړل کېږي. افغانستان حکومت له امریکا سره د امنیتي سند په اړه روانې خبرې وځنډولې. ولې تغرز په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پرمستلو په اړه د افغانستان د حکومت د ولسی جرګې د افغانستان د سولې د عالی شورا د عکس العملونو او د غرض نورو نړیوالو عکس العملونو په باب هم په دې پروګرام کې بحث او خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او په دې اړه خپل نظریات له ازادي رادیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. د ازادي رادیو له لارې د غرض خپل نظریات د اس ام اس له لارې هم له نورو اوریدونکو سره شریکولای شئ. د اتصالاتو د مخابراتي شرکت له لارې د 803 شمیرې د اس ام اس په ذریعه خپل پیغامونه را لېږلی شئ او موږ هم ستاسو پیغامونه به درته خبرو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د جرمني په مرکز برلین کې د کوربه هیواد له صدر اعظم سره د خبري غونډې پر مهال طالبانو سره د امریکا د روغې جوړې د خبرو ملاتړ وکړ. اوباما وایي په هغه بڼه چې په قطر کې د طالبانو دفتر پرانستل شو او د طالبانو استازو خبرې وکړې، ښایي دې مسلې یو څه اختلافات راپورته کړي وي، خو دوی له مخکې له دې شي تمه هم کوله. اوباما دغه راز وویل. افغان ولسمشر حامد کرزي هم دا درک کړی ده چې که څه هم په افغانستان کې جګړه روانه ده او حالات ډېر پیچلي دي، خو یوې روغې جوړې اړتیا هم نشته. لبل خدای افغانستان لپاره د امریکا د افغانستان لپاره د وبخه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د غرض ویلي دي چې له طالبانو سره د امریکا مستقیمی خبرې به د پاکستان او تحریک یو څه کمزوري کړي. ټاکل شوی ده چې سبا ته په قطر کې د طالبانو په دفتر کې د لومړي ځل لپاره امریکا له طالبانو سره مستقیمی خبرې وکړي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وروستیو څرګندونو جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د واشنگتن د دې پریکړې دفاع وکړه چې د ولسمشر حامد کرزي له مخالفت سره سره له طالبانو سره د سولې د خبرو هڅه کوي. زه فکر کوم چې ولسمشر کرزي په خپل د امنی چې سیاسي روغې جوړې ته اړتیا شته. ګواښونه دا دي چې ته په جګړې کې یې څرنګه د هڅې پیلوي. زما هیله او تمه دا ده چې د دغو ګواښونو سربیره به د سولې بهیر مخ ته ولاړ شي. طالبانو د سیشن بی پروس په دوحه کې د خپل دفتر د پرانستلو پر مهال د طالبانو له دریزه خبرې ونه کړې او د هغه رژیم له نظره یې خبرې وکړې چې له 1996 تر 2000 لومړي کال پورې په افغانستان کې دوی ټینګ کړی وو. د افغانستان اسلامي امارت د پوځي هڅو ترڅنګ هدفونه او سیاسي ستراتیژي لري چې یوازې د افغانستان مربوط دي. د افغانستان حکومت د طالبانو له دې دریځ سره مخالفت وکړ او د امریکا ولسمشر په جرمني کې د خبرو پر مهال وویل چې تل د داسې اټکل کاوه چې د افغانستان د سولې په خبرو کې به حساسیتونه رامنځته کیږي. خو باراک اوباما هیله ښکاره کړه چې د دې سربیره به دا خبرې وشي. په څه ډول چې طالبانو خپل دفتر پرانیست او کومه ژبه چې یې وکاروله ورسره څه اندېښنې شته. موږ په پیل کې داسې اټکل کاوه چې په ځینو سیمو کې به څه حساسیتونه وي، په ساده معنا له اصلي خاورې لرې د دغه څه له ترلاسه کولو سره. رویټرز اژانسۍ د امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړ چې تمه ده د پنځشنبې په ورځ په قطر کې د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ د روغې جوړې خبري پیل شي. خو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي جیمز دوبنس وایي چې دا خبري طالبانو ته له خطر تشې نه دي. د په وینا د طالبانو د جنگیالو یا روحیه کمزوري کوي او د هغوی د مشرانو ترمنځ بیلتون پیدا کوي. همدارس به د دوبنس په باور دا خبري د طالبانو تبلیغات کمزوري کړي.
ومرد چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له پرانستلو یو ورځ وروسته د سولې عالي شورا ول طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته خلک نه استوي. د افغانستان حکومت هم له امریکا سره د امنیتي سند په اړه رواني خبري وزندولې. افغان حکومت په قطر کې د طالبانو د دفتر پر پرانستلو اعتراض کړی دی او وایي هلته د طالبانو د اسلامي امارت په نوم دفتر پرانستل شوی دی. همدې لپاره او د دې لپاره چې امریکا په خولې یو څه وایي او په عمل کې بل څه کوي، د امنیتي همکاریو د سند پر سر خبري زندوي. په داسې اساس وخت کې چې ښایي سبا د امریکا او طالبانو د استازو خبرې پیل شي، د افغان حکومت دغه اعلان به د سولې پر خبرو او د کابل او واشنگتن پر اړیکو څه اغیز وکړي؟ په دې اړه احمد شیبر د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلي چې د افغان حکومت دغه پریکړه به د افغانستان په زیان تمامه نه شي. ښاغلی ستانکزي په ځواب کې وویل:
زما عقیده دا ده چې کله چې امریکا دا امنیتي تړون لاسلیک کوي، دا د موږ د افغانانو د ګټې دپاره مطلق نه ده. خپله امریکایان هم په دې کې ګټې لري، منافع لري. په هر صورت ځنډېدل زه فکر کوم چې نه یوازې د امریکا په ګټه نه دي، زموږ په ګټه به هم نه وي.
افغانستان په داسې حال کې چې جګړه روانه ده، بیا امنی سته، افغانستان په ګاونډیو هیوادونو تور پوری کوي، کله په پاکستان تور پوری کوي، کله په ایران باندې تور پوری کوي، او د افغانستان د شمال لخوا له هیوادونو هم یو ډول ناراضه ده، وایي چې د ازبکستان اسلامي تحریک او نورې بنسټپالې ډلې په افغانستان کې مداخله کوي. په داسې شرایطو کې که چېرته افغانستان له امریکا سره روابط خراب کړي، د افغانستان لپاره به ډیره ګرانه تمامه نه شي؟
دقیقا، موږ له خپل بین المللي متحدینو سره په تیره بیا داسې دوی موږ ته تر 2015 کال وروسته له 2014 کال نه تعهدات لري که موږ له لازمې هوښیارۍ نه استفاده ونه کړو، یقینا د افغانستان په ضرر به وي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په خپل اعلامیه کې وویل چې امریکا په خوله یو خبره کوي او په عمل کې بله. دا ډول انتقادونه په داسې حساس وخت کې چې ډېر ژر به د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي، د سولې پر خبرو او هڅو منفي تاثیر ونه لري؟
زه فکر کوم چې دا غیر مستقیم تلویحا همدغه ته هم اشاره ده چې امریکا پرته له دې نه چې د افغانستان دولت په ډېرو جزئیاتو د خپلو مذاکراتو په ارتباط د طالبانو سره باخبره کړي، د همدغه عکس العمل ده. بنان مانای همدغه ده چې په خوله یو څه وایي او په عمل کې بل څه. اشاره به د قطر د مذاکراتو په ارتباط چې ښایي د پنجشنبې په ورځ د امریکا او طالبانو په منځ کې ترسره شي.
استاد ستانکزی، که چېرته بیرته د افغانستان او د امریکا د امنیتي همکاریو د سند مسلې ته راشو، د دغه سند ځنډیدل په داس وخت کې چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات هم را روان دي، د دې بایس کېدای نشي چې د افغانستان او د امریکا پر اړیکو ناوړه تاثیر ولري؟
طبیعتا متاسفانه باید وایو چې له ډېرې مودې را په دغه د واشنگتن او کابل ترمنځ کله کله لفظي شخړې مطبوعات ته راوځي. دا د دې ښکارندوی ده چې د کابل او واشنگتن ترمنځ یو ډول ستونزې په طبیعي ډول باید رامنځته شوي، سره له دې چې په جزئیات نه راوځي او له واقعیتونو خلک نه خبریږي. اما زما په عقیده دغه مسافه له ډېره پخوانه ده، په دغه د کابل او واشنگتن په مناسباتو کې رابرسېره شوې ده چې د افغانستان حساسو حالاتو سره په پام کې دا نه د افغانستان د خلکو په ګټه ده او نه هم د امریکې د متحده ایالاتو د خلکو.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی و چې د افغانستان د حکومت د وروستي اقدام په باب چې له امریکا سره د امنیتي همکاریو د سند په اړه خبرې ځنډولي، په دې اړه نظر څرګنداوه. په تېرو خپرونو کې مو په دې اړه د په ولسي جرګه کې د دفاعي کمیسیون له غړي شکریا بارکزی سره خبرې کړې وې، او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانستلو او د دغه دفتر له پرانستلو وروسته د افغانستان د حکومت د اقدام په باب چې له امریکا سره د امنیتي سند په اړه خبرې ځنډولې دي خبرې درلودې، او له هغې څخه مې دا پوښتنه وکړه چې داسې هم ویل کېږي چې ممکن د افغانستان حکومت دغه خبرې د هغو فشارونو په نتیجه کې ځنډولې وي چې وایي طالبانو نه غوښتل چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. دوی وایي چې په افغانستان کې د بهرنیانو له حضور سره مخالفت لري او باید چې په د سول د امنیتي سند په اړه خبرې هم وځنډېږي. شکریا بارکزی په دې اړه وویل
څنګه چې طالبان خپله اعلامیه ولوسته د قطر دفتر د پرانستو په وخت کې، دوی دا وویل چې دوی غواړي چې افغانستان له اشغال نه پاک کړي. زه فکر کوم دغه موافقتنامې خبرو اترو بندول د طالبانو یو شرط پوره کېدو زمینه ده، مګر دې خواته موږ شی له لاسه ورکو. په دې موافقتنامه کې امریکا او افغانستان ډېر ګټه کوي، ځکه چې دا موافقتنامه تخنیکي موافقتنامه وه چې د هغې پر اساس باندې به د افغانستان د پوځي اهدافو لپاره افغانستان ملي اردو، ملي پولیس او امنیت ملي سره به مرستې کېدلې.
د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی وه. په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په هدف په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانستلو په اړه عام افغانان څه وایي؟
زما نوم عدنان دی، په اختر پوهنتون کې استاد په توګه باندې دنده ترسره کوم. د قطر کې چې کوم دفتر خلاص شوی په زه وایم چې یو ښه کار وشو دی، بدلاو په نظر باندې بای چې دی لپاره دولت هم موجود شي او دوی سره خبرې وکړي. د سولې نه بغیر هیڅ کار زموږ کار کې هیڅ کله کېدی نه شي. بیا هم په دولت نه دا غواړم چې د افغانانو باندې خپل رحم وکړي، افغانانو لپاره کار وکړي او خپل سولې چې کوم بهیر دی د سر نور ملګري کوم زموږ چې مرورونه دي ټول ځان سره شامل کړي. څومره چې مرور کسان دي چې کېني خپل نظر وړاندې کې زموږ سره مجبوریات دي، زموږ مشکلات دي، زموږ باید دولت هم هغه مشکلات حل کړي
افغانستان.
دا به ډیر ښه راغلی وی ځکه نږدې به وی د دې مشکلات هر څه نه به دوی ښه خبر شوی وی خارج کې وي نو اوس معلومیږي نه چې هلته څوک ځي څوک ناست دی دولت باید کوشش نور هم زیات کړي طالبان هم دغه غواړو چې یره د وطن باندې لږ زړه وسېږي د وطن بس ته ډېر زیات وځپل شو څکي نو ښه شوی دی اوس به د ښه طرف باندې روان دی انشاءالله
طالبان نه موږ هم دغه غوښتنه غواړو چې را جنګ ونه کړي اتحادي ونه کړي او راشي او خبرې ته کښېني ټول جنګونه زموږ د خبرې ضربو د لارې حل کړي
یو شمیر کابل ښاریانو چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانیستلو په اړه نظر څرګندوه. پاکستان چې د سولې په پروسه کې د یو مهم لوبغاړي په سترګه ورته کتل کېږي هم د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانیستلو هرکلی وکړ او ویې ویل چې دا به نه یوازې په افغانستان کې د سولې له ټینګېدو سره مرسته وکړي بلکې احتمالا پاکستان کې به هم د شخړو له هواري او پاکستاني طالبانو سره د سولې په هواري کې مرسته وکړي او هم به پاکستاني طالبانو سره د سولې زمینه برابره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پاکستان په قطر کې د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو هرکلی کوي او پاکستان له اوږدې مودې راهیسې د دې خبرو هیله کوله او دا یې غوښتل چې په افغانستان کې د روانې شخړې د خبرو اترو له لارې هوارې شي. نور تفصیل له اسلام آباده د مشال راډیو د خبریال احمدالله په رپورټ کوي.
پاکستان په قطر کې افغان طالبانو دفتر په پرانیستو او طالبانو او امریکای ترمنځ د خبرو اترو هرکلی کړی دی. د پاکستان د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی دی چې پاکستان تل د افغانستان امن لړکې مثبت او تعمیري کردار ادا کړی دی او موږ د اوږدې مودې راهیسې د دې خبرې خواهشمند یو چې افغانستان کې د خبرو اترو د لارې د امن او سولې لپاره ګامونه پورته کړی شي. په خبر پاڼه کې زیاته کړی شوی ده چې پاکستان په افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره افغان خانه جنگي په زر خاتمې همیشه زور راوړی دی او پاکستان په افغانستان کې د اوږدې مودې امن لپاره د هر قسم مرستو ته تیار دی. په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو غړي په قطر کې د امریکای او افغان طالبانو ترمنځ مذاکراتو ته څنګه ګوري؟ مشال ریډیو چې کله دا پښتنه د مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی ممبر یعقوب خان ناصر نه وکړه نو نوموړی وایي
د هر هغه خبرې چې لکه ما دهشتګردي ورکیږي د هغه هر خبرې موږ انشاءالله حمایت کوو او طالبانو خو لو مسله ده چې دوی سرپرست نه معلومیږي دوی ځین معلومیږي چې دوی سره خبرې وسوي او دا معاملې باندې یو بل سره خپل خیالات اظهار وسي چې دوی غواړي څه او دا یو ډېره ښه خبره ده چې قطر کې دوی خپل ټکانه معلومه کړي نو انشاءالله کا امریکا او د طالبانو مابین کې د افغانستان په باره کې دا معاملات حال ته نږدې شي نو پاکستان کې موږ ډېر امید دی چې انشاءالله دلته به الله تعالی رڼا جوړه کړي او دلې به هم یو څه خبرې اترې انشاءالله مثبت خواته روانې شي.
هم د دې پوښتنې په ځواب کې د عوامي نېشنل ګوند سینیئر رهنما افضل خان لالا وایي
مذاکرات خو د هر عمل اخري سر دی او مذاکرات په کوم انداز باندې دي امریکا سټریټجی بدلی هغه خپل اخراجات کمول غواړي لیکن زه نه پرېږدي نو دلته کې خبره دا ده چې نیګوسیشن کېږي نو د دوه ساور باور سمجھ کی په ملک دننه خو یو ساور باور به دوه کېدی نشي ممکن نه ده لیکن دا چې بل قوت هم وي چې زه دا آئین نه منم قانون نه منم هغه مطلب چې بل ساور باور شو نو دوه ساور باور به څنګه کېږي نو دا ده چې خبرې آخري سر دی دغه نه بل لار پشته نه خو خبره ده چې په کم بنیاد به کېږي.
دې تر څنګه د جمعیت علماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن په قطر کې د افغان طالبانو دفتر پرانیسته د امن مذاکراتو لپاره یو ښه ګام وبللو او ویلي دي چې طالبانو سره مذاکراتو لپاره یو ښه ماحول پیدا کول به د فریقینو لپاره یو لوی چیلنج وي. طاهر خان زیاته کړه که د دواړو فریقینو لخوا د لچک مظاهره وکړی شوه نو امکان شته چې 2014 کې د افغانستان نه د خارجي عسکرو د وتلو نه وړاندې په سیمه کې د امن آثار راښکاره شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته را استولی دي. امین الله منصور د کندوز له دشت ارچی څخه لیکي زما په نظر طالبانو د دفتر پرانستل په قطر کې دا ثابتوي چې امریکا په هغه ډول چې طالبان دنیا ته دنیاوالو ته معرفي کول صحیح خبر نه و بلکې دا ښیي چې طالبان د یو سالم فکر او نظر خاوندان دي. حمید له کندهار لیکي د افغانستان لانجه د افغانانو په لاس کې نه ده، دا د دنیا او د سیمې د هیوادونو لانجه ده او البته دردونه افغانان ګالي. صدیقي له خوست څخه لیکي دا خو ډېر ښه کار دی چې دفتر خلاص شوی دی. قدیم خان له لوګر څخه لیکي د طالبانو دفتر خو ښه ده، نتیجه به څه وي دا معلومه نه ده. احمد زی لیکي چې په قطر کې د دوهم بیرغ له درېدو نه د تجزیه بوی راځي. سید رحیم بیا له غزنی څخه لیکي کریختیا طالبان ځانون افغانان بولی نو بیا ولې په قطر کې د افغانستان د ملي بیرغ پر ځای سپین بیرغ دروي. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د اتصالاتو د مخابراتي شرکت د 1 شمیرې له لارې مو موږ ته رااستولي وو. د اس ام اس په ذریعه تاسو کولی شئ د افغانستان په مهمو مسایلو خپل نظریات د اس ام اس له لارې له ازادۍ راډیو سره شریک کړئ او موږ هم درته هرومرو خبرو. ستاسو د اس ام اس د پیغامونو ته سترګې په لارې و. په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته رسیږي. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو سید سمی عباس تر ډو ته راغلی.